دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې ز بوريوال کاکړیم بیا مې هم سلامونه ومني د خبرونې پوجدو کې تاسو ته د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو تم کتنه لرو خو تر هر څه وړاندې به خبرونه له مجید بابر څخه واو
ولسمشر ممنون حسین وائی چې ډېر دربار د قبایلی سیمونه د اف سی آر ظالمانه قانون ختم کړل شي افغانستان وائی چې پاکستان د طالبانو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لازمه همکاري کړی ملګرو ملتونو لپاره د ټرمپ انتظامی نوې سفیر نیکی هیلی ویلي په روس باور نشي کېدی مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو له لارې به په یادو سیمو کې عملی ظالمانه قانون اف سی آر منسوخ کړل کیږي د ایوان صدارت نه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخه تیر ورځ په اسلام آباد کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو قبایلي مشرانو سره په خپلو خبرو کې ښاغلی حسین زیاته کړه چې اصلاحاتي کمیټه په خپلو سفارشاتو کې قبایلي سیمو ته د دغه هیواد د اعلی عدالتونو د دایره اختیار غځولو په لړ کې مهم تجویزونه ورکړي دي هغه وویل چې خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د ضم کولو په اړه د اصلاحاتي کمیټې راپور وار له مخه پارلیمان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړل شوی دی ولسمشر د قبایلي مشرانو دغې ډلې ته وویل چې کله یادې سیمې خیبر پختونخوا سره ګډې شي نو د صحت او تعلیم سهولتونه به هم زیات شي د ښاغلي حسین په خبره د یادې سیمو ولس به ډېر زر د سوکالۍ او خوشحالۍ دور وګوري د پیندولا درکشو پاکستانی بلاګرانو د کورونو غړو تیر ورځ په ټولنیو دوکانو د هغوی پر ضد د ناموس رسالت په اړه روان کمپاین په کلکو ټکو غندلې ویلي دي چې د لادرک کسانو پر ضد دغه کمپاین بې بنیاده دی پاکستان کې په عمومي توګه د ناموس رسالت تور یو مرګونی تور ګڼل کیږي دغه پنځه بلاګرانو به تل په خپلو لیکنو کې په پاکستان کې د مذهبي تنګ نظرۍ او د دغه هیواد د پوز په اړه تنقید کولو دغه کسان د روانې میاشتې په سر کې په یو څو ورځو کې لادرک شویدی تر دا محال د دغو کسانو د ترې تم کولو هیڅ چا ذمواري نه ده اخیستې او د دغه هیواد امنیتي ادارو هم د دې لادرکه کېدو تر شا د خپل لاس لرلو نه انکار کړی دی افغانستان ویلی دی چې پاکستان دی د طالبانو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لازمه همکاري وکړي تیر ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامیچی یماماتو سره په کابل کې د ملاقات پر مهال دا خبره کړې ده د دې ملاقات په اړه د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل زیاته کړه
د افغانستان اجرایي رئیس د تروریزم پر ضد د سیمه ایزې همکاري مسلې ته په اشاره سره وویل چې پاکستان دې په دې برخه کې لازم همکاري وکړي
عبدالله عبدالله تر دې مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې کړي درې افغان کډوال چې هڅه یې کوله د پولینډ له لارې مغربي یورپ ته ځانونه ورسوي پولیسو نیولې دي د راپورونو له مخې یو لس کلن بل پنځلس کلن او بل هم ولس کلن افغان دی د پولینډ په سرحدي سیمه زاکوپانی کې پولیس وویل چې دغه درې زلمیان په پښتو ژبه خبرې کوي او غوښتل یې چې جرمني یا بلجیم ته ولاړ شي باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل چې د روس او امریکا تعلقات ورستو تر دې خراب شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو اوباما د ولسمشر په توګه پرون په خپل ورستۍ خبري غونډه کې دا خبره هم وکړه چې د دې لپاره یې پر روس بندیزونه ولګول چې د یوکراین کرایمیا سیمه یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه اوباما منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته لارښوونه وکړه چې په هر کار کې له کابینې سلاکارانو او د سپینې ماڼۍ له کارکوونکو سره سلا مشوره وکړي په دې اړه چې تر دې وروسته به اوباما څه کوي د خبري غونډې ته وویل دی وایي زه غواړم چې څه ولیکم لږ غلی اوسم زه نه غواړم چې دا خبره واورم چې ډېر غږېږم غواړم ډېر وخت له خپلو لوڼو سره تیر کړم دا زما د روان کال لومړیتوبونه دي تمه ده چې سبا باراک اوباما وروستو لاتو کلونو سپینه ماڼۍ ډونلډ ټرمپ ته وسپاري دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی د ملګرو ملتونو لپاره د سفیر په توګه د امریکا د نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتخاب شوی کس ویلی دی چې پر روس اعتماد نشي کېدای او د ماسکو پر ضد د بندیزونو لرې کولو نه مخکې واشنگټن له پکار دی چې مثبت ګامونه پورته کړي. تیره ورځ د خپلې څوکۍ لپاره د تایید اخیستنې د اورېدنې پر مهال د جنوبي کیرولاینا ریاست ګورنرې میرمن نیکی هیلی وویل چې روس دا مهال د خپل طاقت مظاهره کوي خو د ماسکو سره په تعلقاتو کې امریکا هیڅ حد نه لري. څلور څلوېښت کلنې میرمن نیکی هیلی د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته د دې اورېدنې پر مهال زیاته کړه چې زما په اند موږ لا پر روس باور نه دي ساتل پکار. روس وایي د دغه هیواد الوتکو د لومړي ځل لپاره د ترکی له هوایي ځواکونو سره یو ځای په شام کې د داعش پر ضد بریدونه کړي دي. د روس په دفاع وزارت کې د عملیاتو د برخې قومندان سرګی روتسکوی پرون د دې عملیاتو تر پیل مخکې رسنو ته وویل نن د روس او ترکی هوایي ځواکونه لومړني ګډ عملیات د داعش د سنگرونو پر ضد د الباب خارګوټي د حلب په ولایت کې ترسره کوي. روس او ترکی هغه دوه هیوادونه دي چې پریکړه کړې ده په قازقستان کې د شام د سولې خبرې پیل شي. د سیاسي اختلافاتو سربیره تمه ده چې دا خبرې د جنورۍ په درویشتمه په استانه کې وشي. د تاجکستان د پوز پخوانی مشر پرون دوشنبه ښار کې په یو ترافیکی پیښه کې مړ شوی دی. د تاجکستان د کورونو چارو د وزارت ویان فریدون محمد علی زاده د مشال لیلیو تاجکی څنګه ته وویل ظریف شریف زاده چې پخوا د پوز مشر او د دفاع د وزارت سلاکار پاتې شوی د چهارشنبه په ورځ په ترافیکی پیښه کې سا ورکړه. وروسته خبردار چې پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د کرکټ درېمه ورځنۍ لوبه دا وخت په پرت کې روانه ده او پاکستان تر دا مهال پورې 2.3 منډې کړي دي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټ صوبې سراج زهیر وړاندې کړي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ غستل کیږي او په 1.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.25 روپۍ او په 1.3 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.50 روپۍ او په 9.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.80 روپۍ او په 23.80 روپۍ یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.25 روپۍ او 3.6 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 3.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 13 او کم نه کم 8 بنو کې 19 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم منفی 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې مجید بابر او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي په قبلي سیمو کې موجود د اف سی آر قانون ظلم دی. په کوټه کې خلکو د ګیس نشټوالي پر ضد احتجاج کړی دی.
جمش کوشنیان اوس هم لس کوشنیان اسپتال کې پراته دي مجبور یم زما کوشنیان مړي لس ورځې زما ګیس بالکل نسته.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي د بشری حقوقو لپاره کارکونکي فعالان دی پیدا کړل سي او خوشي دي کړل سي. د قانوني چارو یو کارپو وایي
د ریاست چې څومره ادارې دي کاغه پارلیمنت کاغه عدالت کاغه انتظامیه ده او کاغه فورسز دي په کاغه چې هغه د عین په دایره کار کې دن خپل فرض او ذمہواري سرته ورسي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالعبدالله له وسلول طالبانو سره د خبرو په اړه د ملګرو ملتونو له ځانګړي استای سره لیدو کاته کړی دی.
د افغانستان اجرائیه رئیس د تروریزم پر ضد د سیمه ایزې همکاري مسلې ته اشاره سره وویل چې پاکستان دې په دې برخه کې لازم همکاري وکړي.
او د امریکا تلونکي ولسمشر باراک اوباما وایي له روس سره رغنده اړیکې د امریکا او ټول نړۍ په ګټه دي.
I think it is in America's interest and the world's interest that we have a constructive relationship with Russia.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړې برخه دی او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو ده. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي په قبایلي سیمو کې موجود اف سی آر قانون ظلم دی. نوموړي دا خبرې د وزیرستان له مشرانو سره د خبرو پر مهال کړې دي. ولسمشر ممنون حسین ویلي چې په قبایلي سیمو کې به د اصلاحاتو له لارې اف سی آر قانون له منځه ولاړ سي. رابع اکرم خان پرې رپورټ لري.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې په قبایلی سیمو کې نافذ اف سی آر قانون ظلم دی او د دې خاتمه به د اصلاحاتو د لارې کیږي. د پاکستان د ولسمشر له کوره جاري شوی خبر پاڼې تر مخه تیر ورځ په اسلام آباد کې قبایلی مشرانو سره په خبرو کې ولسمشر ممنون حسین وینا و چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیټې په خپلو سفارشاتو کې قبایلی سیمو ته دغه هیواد د اعلی عدالتونو د دایره اختیار د غزولو په لړ کې مهم تجویزونه ورکړي دي. خبر پاڼه زیاتوي د جنوبي وزیرستان مشرانو سره خپلو خبرو کې ښاغلي ممنون حسین اویل چې د اف سی آر خاتمه سره قبایلي سیمو ته به یو نوی قانون ورکړی کیږي. کم بچ نه یوازې د قبایلو د اقدارو خیال ساتي بلکې د اف سی آر غوندې ظالمانه قانون په ختمولو کې به مؤثره ثابتېږي. ولسمشر ممنون حسین دا هم اویل چې قبایلي سیمو ښه انتظام لپاره وفاقي حکومت اړوند ادارو ته هدایت جاری کړي او د دې ترڅنګ قبایلي سیمو لپاره یو خصوصي پرمختیايي فنډ هم تجویز کړی شوی دی. پس به چې د کامې مالیاتي کمیشن راتلونکي غونډه کې غور کیږي. ولسمشر په وینا چې خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د سم کولو په اړه د اصلاحاتي کمیټې راپور وړاندې پارلمان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړی شوی دی. ښاغلي ممنون حسین د قبایلي مشرانو دغه ډلې ته وویل چې کله یادې سیمې خیبر پختونخوا سره زم شي نو د صحت او تعلیم سهولتونه به هم زیات شي. د خبر پاڼې تر مخه چې هم دې لړکي په جنوبي وزیرستان کې نوي تحصیلونه او د اولس سهولت لپاره د کامې شناختي کارډ ادارې د نادر دفترونو په شمول د بجلی ګریډ سټېشنې به هم جوړول کیږي. ولسمشر ممنون حسین په وینا چې د امن بحالۍ لپاره به د لیویس او خاصدارو شمېره زیاتول کیږي او د پولیسو غوندې اصلاحات به قبایلي سیمو ته غسول کیږي. د ښاغلي حسین په خبره د یادو سیمو ولس په ډېر سر خوشحالي خپلو سیمو کې عمومي. په دې موقع د سفران وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ وینا وه چې د قبایلي سیمو ولس ځوانانو ته به د روزګار موقع ورکړی کیږي او د ګوبل صاحب ډیم مکملولو لپاره به د سیمې ځوانانو ته په ترجیحي بنیادونو نوکریانې ورکړی کیږي.
دا مشال ریډیو دا
په کوټه کې خلکو د گیس د نشټوالي پر ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي له لسو ورځو راهیسې گیس نه ورسېږي. د دې احتجاج پر مهال پولیسو په هوا کې ډزې هم کړې دي. ایو شمیر مظاهره چانې نیولې هم دي. ایو ترین پرې رپورټ لري.
تیر ورځ د کوټ په بیلابیلو برخو کې د سوی گیس د کمښت پر ضد احتجاج شوی دی. په دې ترس کې د گیس د دفتر و مخته د مظاهره چانو د شړلو لپاره پولیسو نه هوازی اوای ټکان وکړل بلکې څلور مظاهره چانې هم ونیول. دغه مظاهره چانو و مشالې ډوته اول چې د تیرو پنځو ورځو راهیسې گیس بند دی خو حکومت د دې هیڅ غور نه خوري. په دې ترس کې بغوش سو یو شاري محمد عارف ته
نو چې پاکستانی د طالبان نه الکجی دا مسلې نه منل کجی زموږ پایدا کم د زموږ زیری ټاون کې گیس بالکل لو کالو نستا دونی کمزورې دی چې بیا بالکل دا کورونا وس پر زیات سول او موږ د یو شی نه ډوړی پر بخیج نه شی پر بخیج نه سالن پر بخیج موږ ناسیو یو ځای قرآن را جمع کو په هغه باندې اور بلو څوک چینل لري اغلرګي څوک بیماران دي بس بتالو کې پراته دي تر اوسه پوری چا دا غور نه دی کړی چې دا یا علاقہ دا یا دا په علاقہ کې شمار ده.
یو بل کس بیا اول چې د یخنې له عمله زیاتره ماشومان پر وختون کې د علاج لپاره پراته دي خو د گیس چارواکي د دې خبره لا هم نه اوري.
موږ ملاقات اوسو انور بلوچ صاحب هغه یو چا ته ټلیفون وکړل چې بای چیرې هغه ویل موسی کالونی کې وای دا زری ټون گیس چیک کوه څه مسله دي بس دغه خبر اوسو جبوش کوشنیان اوسم لس کوشنیان سپیټال کې پراته دي چې دای وای راس وګوري چې کوشنیان د یو شی اوسو زی اف ار جی ام صاحب خلاف کوم قومیت هم دای سره کوم چې مجبور یم زما کوشنیان مونی بیا دای چې مولس دای مجبوری د پر زی راغله او زما اوس کوشنیان هم راضی زی شزم راضی زی دل تړتال کوم دای گرفتاری کی هر سکی هر چا ته پاره زی تیار یم زی مجبور یم لس ورس زما گیس بالکل نستا.
پر دې مهال د کوټه د پولیسو مشر اس اس پی شیر علي وینا وه چې ځینو مظاهره چانو د پولیسو څخه د وسلې د ځغلولو هڅه وکړه خو پولیسو دغه هڅه ناکامه کړه. هغه وویل چې احتجاج کول د هر شاري حق دی خو چاته به د قانون څخه د سرغړونې اجازه نه وي. دا د ویلو وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د بلوچستان اسمبلی زیاتره غړو هم په صبح کې د گیس پر کمښت باندې خواشني څرګنده کړې وه خو پر دې برسېره د گیس د کمښت ستونزه لا نه ده اواره سوې. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
په پاکستان کې د جنوري په لومړیو کې لا درک کړل سوي پنځه مدني فعالان لا هم نه دي موندل سوی د دوی د موندل لپاره د پاکستان په مطبوعاتو کې لیکنه خبريږي او د دې ترڅنګ په ټولنیز میډیا باندې هم یو کمپاین دوام لري. د لا درکه کېدو د لومړی پیښنه ده، بلکې د بشري حقوقو پاکستانی او نړیوال سازمانونه وایي په دې هواد کې پسلګونه کسان ورک دي. دا چې دا کسان څنګه پیدا کېدای سي او د دې لړۍ مخه څنګه نیول کېدای سي، عبدالحی کاکړ پر رپورټ لري.
د شاعر او لیکوال سلمان حیدر په ګډون پنځه مدني فعالانو د موندلو په اړه د پاکستان بشري حقوقو قومي ادارې داخله وزارت ته ویلي وو چې د روانې میاشتې تر پای دی د دوی د ورکېدو په اړه رپورټ وړاندې کړي. که څه هم د دوی د ورکولو ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې، خو مدني فعالان زیات شک پر امنیتي ادارو لري. خو د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان تیره اونۍ په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې ریاستي ادارې د خپلو وګړو د لادرکه کولو کار نه کوي. د فعالانو د لادرکه کولو دا لومړۍ پیښنه ده. د پاکستان هیومن رائټس کمیشن د مشري زهرا یوسف په وینا په بلوچستان، خیبر پښتونخوا، سند او قبایلي سیمه کې اوس هم په سلګونو کسان لادرکه دي. دا وایي د دې لړۍ د مخنیوي لاره دا ده چې پاکستان د خلکو په زوره د ورکولو پر نړیوال کنوینشن لاسلیک وکړي.
پاکستان جو اقوام متحدہ کنونشن ہے،
پاکستان باید د ملګرو ملتونو د جبري لادرکه کولو پر کنونشن لاسلیک او بیا پر هغه عمل وکړي. په دې کې دا هم شته چې څوک به له سزا نه بچ کیږي، یعنی که یو څوک بل کس په زور اوچت کړي نو داغه خلاف دې کاروایی وشي. د دې ترڅنګ په دې کنونشن کې اغیزمن شوي کس ته د معاوضې ورکولو خبره هم شوې ده. نو زما په فکر د خلکو په زور د لادرکه کولو د عمل د مخنیوي لپاره باید لومړی ګام همدغه واخیستل شي.
د قانوني چارو پوهان وایي قانون نافذ کوونکې ادارې که پر چا په ناقانونه سرګرمیو کې د لاس درلودلو شک لري، نو د قانون له مخې باید هغوی ونیسي، تورن یې کړي او عدالت ته حاضر کړي. د بشري حقوقو فعال او قانون پوه شیرمحمد ډیکویټ هم دې ته په اشاره سره وایي پر قانون سل فیصد عمل د خلکو د ورکولو د لړۍ مخه نیولای سي.
کېدای شي چې د ریاست چې څومره ادارې دي، که هغه پارلیمنت، که هغه عدالت، که هغه انتظامیه ده او که هغه فورسز دي، په کار چې هغه د آئین په دایره کار کې دننه دننه خپل فرض او خپل دغه یعنی ذمواري سرته ورسوي. خو چې کله یو اداره یا مطلب د ادارې یو مشر یا مطلب یو سړی دومره طاقتور وي چې هغه مطلب چې آئین او عدالت او نورې محکمې په نظر کې نه ساتي، نو د هغې خو بل هېڅ علاج نشته سوای د دغې نه چې بس خلک یو جلسه جلوس او فریاد او مطلب چې دنیا ته خپل فریاد ورسوي، نور خو څه نشته.
په پاکستان کې د لادرکه کړو خپلوانو په عدالت کې هم مقدمه کړې دي او په ځینو کې پر استخباراتي ادارو تور لګولي چې ادارو په عدالت کې دغه تورونه به بنیاد ګرځولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان حکومت د پوځي عملیاتو او جګړو له کبله خوست کډسو وزیرستانیو راستنول پیل کړی دی، خو دا خلک به نیخ په نیغه خپل سیمو ته نه ځي، بلکې لومړی به په بنو کې په یو کیمپ کې پاتې کیږي. ډان وسپانې په دې اړه لیکنه کړې ده، لنډیز بشیر ګواښ وړاندې کوي.
له خوست څخه د وزیرستاني کډوالو 200 کورنۍ خپلو کلو ته ستنېږي. دوی به اول په بنو کې یو کیمپ کې او بیا وزیرستان کې خپل سیمو ته لاړ شي. دا نورسپانه پوښتنه کوي چې آیا د خلکو سره به حکومت د کورونو بیا رغونې لپاره مرسته وکړي او کنه. په دوی کې ځینې به کورشوي تیر کال راسته نشو، خو د اقتصادي موقع روغو کورونو د ژوند بنیادي سهولتونو او روزګار د نشوالي لوجه ډیرو شکایتونه درلودل. دا نورسپانه لیکي چې د دې ترڅنګ خلک په قبایلي سیمو کې د پوز لشتون هم ویریږي. په مقاله کې راغلی چې که حکومت په سولیز او بریالي ډول د خلکو بیا بحالي غواړي، نو باید د اندېښنو ته ځواب وموندل شي. که څه هم د پاکستان پوځ د قدرتي افتونو د نظم قامي ادارې ان ډی ایم ای سره یو ځای په میرالی او میرانشا کې د بیا رغونې ستراتیژۍ لمخې کارونه پیل کړي دي، خو خلک د ژوند لومړیو سهولتونو له نشوالي او بیروزګارۍ شکایت کوي. کونځي یا سکولونه او روغتونونه فعال نه دي. دا نورسپانه لیکي مخکې تر دې چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شي، لومړی باید په سیمه کې ټول حالات وڅېړل شي او خلکو ته اسانتیاوې ورکړل شي. د لیکوال په خبره دې کار لپاره د حکومت قوي سیاسي اراده پکار ده. ورځپاڼه لیکي چې د راتلونکو وزیرستانانو بیا بحالۍ لړکی دا هم ضروری ده چې د هغوی اسناد وکتل شي تر څو په دوی کې وسلوال وزیرستان ته لاړ نه شي. د ورځپاڼې په خبره دا د حکومت او پوز زموري ده چې خلکو ته د روزګار او سهولتونو ترڅنګ د کورونو بیا رغولو کې ځکه پوره مرسته وکړي چې که دا شیان نه وي نو ځوانان کولی شي د وسلوالو ډلو سره ملګري شي. په مقاله کې راغلي که دغسې د خلکو سره مرسته وشوي نو د حکومت او قبایلي سیمو د اوسیدونکو ترمنځ به اعتماد او باور زیات شي.
دا مشال تر څنګ وسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو له ځانګړي اساس سره لیده کاته کړی دی. هغه تر دې وړاندې له ایراني چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي وو. افغان چارواکي وایي چې د دې لړۍ هڅه دا ده چې په افغانستان کې د امن لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ کې زیاتوالی راوستل سي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د افغانستان اجرایی رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د حکومت او طالبانو د سولې مسله شریکه کړه. عبدالله عبدالله او تدامی چې یماماتو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري وکړې. د افغانستان اجرایی رئیس د سولې په برخه کې پر سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل:
د افغانستان اجرایی رئیس د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې همکاري مسلې ته اشاره سرول چې پاکستان دې په دې برخه کې لازم همکاري وکړي.
اسلام آباد په روسیو کې یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د افغانستان له حکومت سره به د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. او د پاکستان صدر اعظم پرون په داووس کې د وسلوېشتمې نړیوالې اقتصادي غونډې ترڅنګ وویل چې پاکستان دې ته ژمن دی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې د بهیر ملاتړ وکړي او امکانات ورته برابر کړي. نواز شریف دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې سوله او ثبات په مستقیم ډول د پاکستان له امنیت سره ارتباط لري. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند وویل چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم د دې خبرو په اړه د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره پرون خبرې ونه کړې، خو پر دې مسلې بحث وشو چې د سیمې هیوادونه دي اړیکې د افغانستان له دولت سره وساتي نه له ترهګرو سره. په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان ترڅنګ ایران هم له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي، خو د اجرایی ریاست مرستیال ویاند وویل چې عبدالله عبدالله شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ایران د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې کړې وې.
د ایران جمهور رئیس د هیواد اجرایی رئیس سره کړي چې هغوی به د خپلو منابعو په ګټه اخیستنې او هغوی به د خپلو امکاناتو څخه په استفاده سره ټوله هڅه کوي چې د افغانستان د سولې پروسه کې همکاري وکړي او د تروریزم په ځپلو کې د افغانستان د حکومت ښه همکار پاره سي.
د ځینو معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د افغانستان حکومت په قطر کې له طالبانو سره اړیکې زیات کړي دي او هغوی هڅولې دي چې د ګاونډیو هیوادو له منځګړي توب او مداخلې پرته دي مخامخ په خپله له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. د افغان حکومت د ځینو سرچینو په وینا په دې برخه کې پرمختګ شوی دی، خو په دې اړه نور توضیحات نتی ورکل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان لوی سرنوالی ویلی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر نوم یې درې لیکونه استولې دي چې یادې دی او یادې هم د ده وکیل حاضر سي تر څو د جوزجان د پخوانی والی د تورونو په اړه د ځان دفاع وکړي. د جوزجان پخوانی والی ویلی چې جنرال دوستم تیرای پرې کړی دی. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د افغانستان لوی سرنوالی د جنرال عبدالرشید دوستم ځواب ته په تمه ده. د ولسمشر لومړی مرستیال د جوزجان د پخوانی والی د تور له مخې لوی سرنوالی وربللی دی. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې له جنرال دوستم څخه درې ځلې غوښتل شوي دي چې لوی سرنوالی ته ورشي او بیا هم خپل وکیل سرنوالی ته ورمعرفي کړي. موږ انتظار یو چې د ولسمشر مرستیال تحقیق ته راشي او له قانوني لارې هر هغه خبره چې ده ته د اعتراض په بڼه ښکاري له موږ سره شریکه کړي تر څو موږ هغه وڅېړو او پلاوی په بشپړې خپلواکۍ نتیجه له خلکو او رسنیو سره شریکه کړي. د جوزجان پخوانی والی احمد اشتی تور پوری کړی دی چې په شبرغان کې جنرال دوستم دی وهلی او جنسی آزار یې ورکړی دی. دا تورونه د جنرال دوستم ویاندویانو رد کړی دي. لوی سرنوالی په دې تړاو یو پلاوی جوزجان ته هم استولی د لوی سرنوالي ویان وویل چې دا پلاوی به ډیر ژر ترلاسه کړي معلومات تحقیق کوونکو ته وسپاري. تر دې مخکې یوې حکومتي سرچینې چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د جلب پر مسلې په ملي شورا کې هم بحث شوی دی. بل لور ته یو شمېر کسان چې له پیش خبر دي د جنرال دوستوم د نږدې کسانو په وینا وایي چې لومړی مرستیال غواړي دا مسله د خبرو له لارې هواره شي، او ځینې خدا هم وایي چې جنرال دوستوم دې ته چمتو دی چې د تاوان په ډول پیسې ورکړي. خو دغه کسان دا خبر هم ورکوي چې د څارنوالي له لارې د پیښې د څېړنې لپاره کورني او بهرني فشارونه شته. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د احمد یشچی د تورونو په اړه د جنرال دوستوم د خوا نظر واخلي، خو څوک خبرو ته چمتو نه شو. تر دې مخکې د جنرال دوستوم د دفتر مشر عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لوی څارنوالي له لورې د لومړي مرستیال جلب د قانون مخالف عمل دی. د افغانستان د قوانینو له مخې که څوک درې ځله څارنوالي ته وروغوښتل شي او هغه ورنشي، نو څارنوالان دا حق لري چې د هغه په غیاب کې فیصله وکړي. خو د حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی وایي چې دغه خبره د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې همداسې نه ده. د لومړي مرستیال محاکمه باید هغه پړاوونه ووهي چې ولسمشر محاکمې ته راکاشل کیشي. دا کار لا نه دی شوی او د پارلمان له دریو دوو برخو رایې نه دي ورکړي چې د جنرال دوستوم لپاره ځانګړې محکمه جوړه شي. د اساسي قانون په نشپېتمه ماده کې یوازې د ولسمشر په برخه کې راغلي دي چې په بشري ست جرمونو، ملي خیانت یا د جنایت په ارتکاب باندې د جمهور رئیس اتهام د ولسی جرګې د ټولو غړیو له دریو څخه د یوې برخې لخوا غوښتل کېدای شي. خو د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې د افغانستان اساسي قانون وضاحت نه دی ورکړی.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو
مشال ریډیو ته غوښتل په خوست کې سلو سرتیرو د پولیسو په روزنیز مرکز کې تر دوه میاشتنۍ زده کړو وروسته د فراغت سندونه اخیستي او عسکري سوګند پورته کړی دی. بل لور ته د یاد ولایت دینی عالمانو او قومي مشرانو سرتیرو ته پوځي زده کړې ګټورې بللې دي. نجیب العلو خیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې دینی عالمان او قومي مشران وایي چې د پخوا په پرتله د عوامو خلکو سره د سرتیرو په سلوک او چلند کې خوالی راغلی او د دوی پوځي او مسلکي مهارتونه هم لوړ شوي دي. دوی یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د سلو تنو سرتیرو د مسلکي زده کړو د فراغت او سوګند یادولو په مراسمو کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن دینی عالم مولوي احسان الله حسین وویل چې
اوس وخت کې چې کله مونږ وینو په امنیتي ورګونو کې اوس نسبتا ډېر ښه یو ښه مثبت بدلون دار غلی دی چې په تلشوي کې وي هم په ډېر ښه وقار او عزت سره درنوي سره د علماو د سپینګیرو د مشرانو احترام ستي او همدا ډول د خلکو سره د ټولنې د وګړو سره یو ښه سلوک کوي.
خو سمنه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم وایي چې که کوم عسکري کس پوځي زده کړې ونه لري نو د ملکیانو سره یې توپیر نه کیږي.
هغه عسکري منصب چې نظامي زده کړې ونه لري طبعاً هغه ملکی صرفات نه لري، نو دی به ډیر ښه ډول سره د خپل خلکو خدمت ان شاء الله وکړي شي. دغه زده کړې د دوی په جنگي مورال باندې، نو روزمره وظیفه باندې، د قانون په تنفیذ باندې ډیر مهم تاثیر لري.
دا چې د پولیسو په لیکو کې نوی شاملېدونکي سرتیری د پولیسو په روزنیز مرکز کې کوم زده کړې کوي د یاد مرکز مشر په اړه وایي.
تعلیم د میدان کې چې هغه جم نظام ده، تاکتیک دی پولیس دا، انداخ دا، په محدی پولیسګون کې او نظریز د کړې چې هغه عبارت دی قانون دی پولیس دا، قانون اساسي دا، تاریخ دی اسلام دا، قانون دی جزا دا، خشونت خانوادګي دا، حقوق بشر دا، آگاهی از مواد مخدر او سواد موزي.
د پولیسو د روزنیز مرکز څخه دوه تن فارغان وایي چې په خوا په عسکري او د خلکو سره د سلوک په مسایلو نه پوهیدل.
زه مقبول خبره کوم والله چې میخو ان شاء الله د وطن د خدمات پر وروتلی، ان شاء الله وطن ته به خدمات کی، خلک سره به خار او بیا کی چې خلک په زړه کې مطلب زی پیدا کی.
زیاده باندې ورده په خوست کې د پولیسو پر روزنیز مرکز کې مخکې تر 800 ډیرو سرتیرو دوه میاشتنۍ زده کړې کړي چې دا مهال عملا په پوځي فعالیتونو بوخت دي.
مشال ته غوږ ونیسئ
او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 سویل له مجید بابر څخه د خبرونو لنډی زاورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو له لارې به په یادو سیمو کې عملی ظالمانه قانون اف سی آر منسوخ کړل کیږي. د ایوانی صدارت نه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې تیر ورځ په اسلام آباد کې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو قبایلی مشرانو سره ښاغلی حسین دا خبر وکړه. د پینځو لا درک شو پاکستانی بلاګرانو د کورونو غړو تیر ورځ په ټولنیزو پاڼو د هغوی پر ضد د ناموسي رسالت په اړه روان کمپاین په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي چې د لا درک کسانو پر ضد دغه کمپاین بې بنیاده دی. افغانستان ویلي دي چې پاکستان دی د طالبانو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لازمه همکاري وکړي. تیر ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامي چی یماماتو سره په کابل کې د ملاقات پر مهال دا خبره کړې ده. درې افغان کډوال چې هڅه یې کوله د پولینډ له لارې مغربي یورپ ته ځانونه ورسوي پولیسو نیولې دي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل چې د روس او امریکا تعلقات وروسته تر دې خراب شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو. اوباما د ولسمشر په توګه پرون په خپل وروستۍ خبري غونډه کې دا خبره هم وکړه چې د دې لپاره یې پر روس بندیزونه ولګول چې د یوکرین کرایمیا سیمه یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د ملګرو ملتونو لپاره د سفیر په توګه د امریکا د نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتخاب شوي کس ویلي دي چې په روس اعتماد نشي کېدی او د ماسکو پر ضد بندیزونو د کولو نه مخکې واشنگټن له پکار دي چې مثبت ګامونه پورته کړي. روس وایي د دغه هیواد الوتکو د لومړي ځل لپاره د ترکی له هوایي ځواکونو سره یو ځای په شام کې د داعش پر ضد بریدونه کړي دي. د روس په دفاع وزارت کې د عملیاتو د برخې قماندان سرګی روتسکووی پرون د دې عملیاتو تر پیل مخکې رسنو ته دا خبره وکړه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید چې مجید بابر وړاندې کوله. اوس هم زو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو پر کومو موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. رفعت انجم لوسی دي او مهمې برخې وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ د پوځي عدالتونو مدغه ځولو په حق له دویمه غونډه هم بغیر د فیصلې ختمه شوه. د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه خپل منځي مشاورت په غرض ټول ګوندیز غونډې پر بللو غور روان دي. پارلماني مشرانو غونډه کې اپوزیشن نېشنل اکشن پلان د کارکردګۍ په اړه د کمرې دننه مشترکه غونډه را بللو غوښتنه کړې. اداري وجه دا هم معلومه شوه چې د قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان سره متعلق د نور سوالونو ځوابونه هم غوښتل شوي. په ټول ګوندیز غونډه کې پوځي عدالتونو یا پټ رفتار عدالتونو په جوړولو به خبره کیږي. خو ټول ګوندیز غونډې را بللو حتمی فیصله به وزیر اعظم کوي. اداري په وینا چې د حکومت د قانون او د انصاف مشر بیرسته ظفر الله خان ویلي چې د څو ټول ګوندونو خپلو کې اتفاق نه کوي پوځي عدالتونو په معاملې هیڅ نشي کېدی. جمهوري ټولنو کې ټول مهمې معاملې په مشاورت او اتفاق سره مخ په وړاندې بوتلی شي. اداري زیاتوي چې پاکستان تر اپېخې مختلف مسلو لپاره ټول ګوندیز غونډې خو کیږي. دا وخت دا هم ضرورت دی چې د توانای بحران کې کمی ملکي معیشت کې ښهوالي لپاره ګامونه پورته کړی شي او د دې ګټې تر ولس ورسي. اداري اخره کې وایي چې د ګرانۍ ختمولو او ولس ته بنیادي سهولتونه ورکولو په عمر هم سیاسي قیادت ته په اتفاق سره فیصلې کول پکار دي. د ټول سیاسي اختلافات سره سره قومي مشرولۍ ته دا خبره هم یاد ساتل پکار دي چې په ملک کې غریبي او درمیانه طبقې ته اسانۍ او امداد ورکولو لپاره هم ګامونه پورته کول ضروري دي. جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په یخنۍ کې زیاتوالي سره د ګیس نه پس د بجلی د نشوالي مسله نور هم سنګین شوې ده او د ملک په اکثره برخو کې 2 لسنه 14 غنټو پورې ولس ته بجلی نه ملاویږي چې د وجه د معمول ژوند متاثره شوی دی. اداري وایي چې د بجلی د نشتوالي له وجې صنعتونه ټپ ولاړ دي او په زرګونو مزدوران بېروزګاره شوي. بل خوا ټول ملک نه د ولس لخوا په کورونو او د کارخانهدارانو لخوا د ګیس پرېشر کموالي او د نشتوالي شکایتونه راځي. اداري په وینا د لاهور په شمول پنجاب کې سینجر سټېشن د نامعلومه مودې لپاره بند کړی شو. اداري زیاتوي چې په مخکې وختونو کې به بجلی لوډ شیډنګ په اړه شکایتونه ګرمه او د ګیس لوډ شیډنګ شکایتونه په جمعې کې راتلل، خو اوس که جمعې وي او که اوړی د ولس د ضرورت د دواړو سهولتونه نه وي. داسې له وجې چې ولس ټول کال د مشکلاتو سره مخ وي. یوه بله ورځپاڼه مشرق په خپل اداریه کې لیکي چې متعلقه محکمې د دې صورتحال مخنیوي لپاره په منصوبهبندۍ جوړولو کې ناکامه شوي دي. بل خوا د پښتونخوا سوین نادرن ګیس جنرل مینیجر دا خبره رد کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ روان دی. اداریه خیره کې وایي چې د ولس کړاو ختمولو لپاره دا تجویز به ښه وي چې متعلقه اداره د اول کور استعمالونکو ته د ګیس ضرورتونه پوره کړي او د هغې وروسته د صنعتونو او سی این جی سټېشنو ته ګیس ورکړي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې د ناموس په نوم د ښځو د وژنو موضوع ته کتنه کړې ده، او ګارډین ورځپاڼه بیا په ترکی کې د وسلوال برید په تور کې د نیول سوي کس په اړه مقاله خبر کړې ده. دواړو لنډیز منور شاو وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په پاکستان کې د ناموس په نوم د ښځو د وژنو په اړه لیکي چې په دې وروستیو کې زینت رفیق نومي یوه جنایي د خپلې خوښې د واده کولو له وجې ووژل شوه. د نوموړي مور له واده یوه هفته وروسته د هغې کور ته ورغله او په وهلو وهلو یې ووژله. په دې هېواد کې ښځې اکثره د خپلو کورنو نارینه په دې تور وژنې چې د دوی په نظر د کورنۍ نوم یې د بدو کړی وي. ورځپاڼه د انساني حقونو د شپیرو په حواله لیکي په پاکستان کې په 2015 کال کې 1100 ښځې د ناموس په نوم وژل شوې دي. دا راز 1900 نورې د جنسي تیری او تشدد سره مخ شوې او 800 ښځو ځانونه وژلي او یا یې د خودکشۍ هڅه کړې ده. خو د تیر کال په اکتوبر کې د دې هېواد پارلیمان یو قانون منظور کړی چې له مخې به یې هغه تن ته 25 کلونه قید ورکول کېږي چې د ناموس په نوم ښځه ووژني. له دې وړاندې به اکثره د شو خزو کورنیو دغه وجون کې وبخل. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د ترکی چارواکو په حواله لیکي چې په استنبول کې د نوي کال په شپه په یو کلب وسلوال برید کې تورن کس عبدالقادر مشاریپوف یې نیولې چې د ازبکستان اوسیدونکی ده او په افغانستان کې یې روزنه ترلاسه کړې ده. په یاد برید کې 9 کسان وژل شوي وو او ذمهواري یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو خواوشا دوو هفتو کې د دغه پیښې سره په تړاو ترکی ځواکونو په لسګونو کسان نیولي دي. عبدالقادر د استنبول ښار نه بهر یو کلي کې ونیول شو. په ترکی کې د ترهګرۍ ضد ادارې چارواکو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د نیول شوو کسانو په معلوماتو او د یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې په مرسته د نوموړي په پیژندګلو او نیولو کې بریالي شو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14530 1930 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
بارک اوباما د روسي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه په خبري غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته یو لارښوونه وکړه او دا لارښوونه د روس منځني ختیځ او کډوالو په اړه وی. اوباما خپل راتلونکو پروګرامونو په اړه خبري وکړه. تفصیلي د احمد شیبر پر رپورت کې.
نن د ولسمشر په توګه د بارک اوباما د کار روسي ورسته د پرون پوسپینه ماڼۍ کې خبري غونډه ته خپل خبري د روسي په اړه پیل کړه. اوباما وویل له روسیې سره ښه اړیکې د امریکا او نړۍ په ګټه دي، خو د اوباما په وینا روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې واشنگتن یې په ځواب کې پر ماسکو بندیزونه ولګول. هغه دلیل چې موږ یې بندیزونو ته وهڅولو د اټومي وسلو مسله نه وه، د یو خپلواک هېواد د ملي حاکمیت مسله وه، د اوکراین مسله وه چې پر خاوره یې فشار راوست او تیری وکړ. اوباما بل لور ته منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته دا لارښوونه وکړه چې په ټولو کارونو کې له خپلو سلاکارانو سره مشورې وکړي. د اوباما په وینا ترامپ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شوی دی، اوس واک له ده سره دی چې څرنګه خپلې هیلې او غوښتنې پلي کوي. دا هغه څه دی چې ترامپ ته مې وویل چې دا ډېر ستر مسؤلیت دی او په یوازې سره یې نشي ترسره کولی. تاسو پر یوه ټیم تکیه کولی شئ، پر کابینې، د سپینې ماڼۍ پر جګپوړیو کارکوونکو او حتی ځوانو کارکوونکو چې د خپل عمر په 10 او 15 کې دي، کولی شي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. اوباما وروسته له 8 سپینه ماڼۍ ترامپ ته سپاري او تمه ده چې سبا ته ډونالډ ترامپ د امریکا د 45 ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي. اوباما د فلسطین او اسرائیل ترمنځ کړکیچ ته اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د ده ادارې د دې لانجې د حل لپاره ډېره خواري وکړه. د کډوالو په برخه کې بیا اوباما د مهاجرو پر ضد کړنلارې سره مخالفت وکړ او ویې ویل کوم کسان چې امریکا ته راغلي دي او تابعیت یې اخیستی دی هغوی ته باید د یوه امریکایي په سترګه وکتل شي. بارک اوباما د خپل راتلونکي ژوند په اړه وویل چې روان میلادي کال غواړي چې ډېر وخت له خپلې کورنۍ سره تیر کړي، لوستل وکړي او لیکل وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت
راغلی تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د اټمی تړون په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونې رد کړې دي. هغه ویلي ډونالد ترامپ تش خبرې کوي. دا لغ وروسته ده چې ډونالد ترامپ ویلي وو د واک ترلاسه کولو وروسته به له ایران سره پر اټمی تړون له سره خبرې کوي او یا به ګر سره دا تړون رد کړي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی ځانګړي رپورټ له یو لنډي د می وروسته اورو. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د خپل منتخب امریکایي سیال ډونالد ترامپ څرګندونې رد کړې دي او وایي چې ایران به پر اټمی تړون له سره بیا خبرې ونه کړي. ولسمشر حسن روحانی د سې شنبه په ورځ وویل دا تړون د ایران او امریکا خپل منځي تړون نه دی چې ډونالد ترامپ به یې خوښوي او یا به یې نه خوښوي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې له ایران سره پر سوي اټمی تړون به یا بیا خبرې کوي او یا به یې له سره رد کړي. ولسمشر حسن روحانی ویلي ډونالد ترامپ په دې نه پوهیږي چې دا تړون آن د هغه د خپل هیواد امریکا په ګټه دی. نوموړی وایي
اینا بیشتر شعار هست.
ډونالد ترامپ چې کوم څه وایي د هغه زیاتره برخه یوازې شعارونه دي. زه فکر نه کوم چې کله ډونالد ترامپ سپینې ماڼۍ ته ننوځي نو به دا هر څه عملي کړي. هغه ځکه چې دا اټمي تړون یوازې د امریکا او ایران ترمنځ نه دی او دا په دې پورې اړه نه لري چې ډونالد ترامپ به یې خوښوي او یا به یې نه خوښوي.
د ایران په پلازمینه تهران کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ولسمشر حسن روحانی وویل دا تړون لاسلیک شوی او مکمل شوی دی او پر دې به بیا هیڅ خبرې ونه سي. د 2015 کال په جولای کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه دا تړون وسو. د دې تړون له مخې ایران د خپلو اټمي فعالیتونو محدودولو ژمنه وکړه او نړیوال پر دې هیواد د لګول سوو اقتصادي بندیزونو پر لرې کولو سلا سو.
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه د ریډیو تر څنګ پر مشال ریډیو ټکی کم باندې هم اوریدلی سي. د مشال ریډیو په ویب پاڼه کې تصویرونه، ویډیوګانې او ریپورتونه په لیکلې بڼه هم لوستلی سي. د خبرونه په دې برخه کې یو سندره اورو.
جانان میا دوا
مشال ریڈیو ته غوږی است. بیا هم د نور ریپورټونو پر لور. نیوز ویک مجلې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالی یوسفزۍ په اړه په یو ریپورټ کې لیکلی دی چې دا اوس ملالی یوسفزۍ په پوهنتون کې د داخلي لپاره د ازموینې څخه وروسته غواړي چې یو عادي ژوند تیر کړي او د خپل مرام پر لور مزل وکړي. شاهین نری د لیکنې غټکی وړاندې کوي.
د دسمبر په میاشت کې ملالی یوسفزۍ په آکسفورد پوهنتون کې د داخلي لپاره تیاری ونیول او په دغه اړه د خپلو استادانو لخوا د پوښتنو جوابونه ورکړل. دا هغه پوهنتون دی چېرته چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو هم زده کړې کړې دي. ملالی یوسفزۍ غواړي چې په آکسفورد پوهنتون کې د فلسفې، سیاسیاتو او اقتصادیاتو زده کړې وکړي. په ملالی یوسفزۍ د ترهګر برید وروستو هغه د مرګ د خولې نه راووتله او په دې خپل دویم ژوند کې هغې نه یوازې دا چې د نوبل جایزه وګټله بلکې یو کتاب یې ولیکلو او د جنکو زده کړو ته د ودې ورکولو لپاره یې د ملالا فنډ په نوم یوه اداره هم پرانسته. دې ادارې تر اوسه د تعلیم په میدان کې د 8.4 میلیونه ډالره مرستې کړې دي. نیوز ویک لیکلی دی تر اوسه هغه یو ماشومه وه خو اوس یې د 19 کلونو د یوې جینۍ په توګه د خپل مرام په لور مزل له دوام ورکړی دی، خو د هر څه نه وړاندې هغه غواړي چې خپل زده کړو له توجه ورکړي. ملالی یوسفزۍ په دې خبره زور ورکوي چې باید هغې ته د یوې عامې جینۍ په نظر وکتل شي، خو مجلې لیکلی دی چې که هغه هر څومره دغه خبره کوي بیا هم هغه د نړۍ په نومیالو خلکو کې شمیرلی شي. د شهرت دغې لپاره ډیر نوم، اثر او وسیله راوړي دي او هغه اوس دا غواړي چې دغه ټول هر څه د تعلیم د ودې لپاره په کار راولي. د دغه لپاره اوس د ګلمکۍ نتورک په نوم د مالی مرستو ورکولو یو نوی پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام د لاندې با د تعلیم د بیلابیلو حالو زرو لپاره لس ملیون ډالر ورکول کیږي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لښ خاورې لپاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکاري دی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خوړو.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوزو د یو بل ریپورت پر لور. په پېښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو ان ډی پی په مرسته د راتلونکو ټاکنو په حق له انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو غړو، صوبایي اسمبلی ممبرانو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی او غوښتنه کړې ده چې په ټاکنو کې د میرمنو لپاره په آزاد توګه اجازت ورکړل شي او په پارلمنت کې د دوی په صحیح معنی استازیتوب ته لاره هواره کړل شي. خالد خان پرې رپورټ لري.
دا شروع پورز د پیښور یو ځای هوټل کې د انتخاباتي اصلاحاتو په حق لا جوړ شوی دستوره کې اوایل شو چې په راتلونکو ټاکنو کې د خزو رای اچولو لپاره د سخت قوانین جوړ کړی شي. د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې یو ان ډی پی په مرسته جوړ شوی دغه دستوره کې د صوبایي سملې غړو، د مدني ټولنو غړو، زده کوونکو او خبريالانو ګډون وکړو. د خویندو کور مریم بیبي اوایل چې سیاسي ګوندونه دي د زنانو په خصوصي چوکو خپل خپلوان نه بلکې د میرټ او قابلیت په بنیاد زنانه د اسمبلی غړي جوړ کړي او چې کوم خلک زنانه په زور یا نور بهانو درې اچولو نه من کوي هغه ټاکنې دی الیکشن کمیشن نه منظوروي.
د پولیټیکل پارټي خپل چې کوم ځای جنډه دا هغه ماته نه لګي چې هغه خود ته پورا شمولیت ورکولو هغه نیت شته. کني ټول پولیټیکل پارټي د چمتې سره اعتراض نشته او 85% نه 50% نه زیاته زمونږ آبادی ده او خزې دې پکې ولې 5% ولې 10% خبرې مونږ کوو.
دغه شان د دیرنا د صوبایي سملې غړي او د کامی وطن پارټي مشر بخبیدار خان اویل چې سیاسي ګوندونو له پکار دي چې د خپل پارټي منشور او پروګرام کې د خزو رای اچول لازمی وګرځوي او د دې لپاره دي د خپل ګوند زنانو څنګه نور هم فعال کړي.
چې اوس پورې سره الیکشن شوی کډیر بالا او دیر پایل کې التا زنانا پخپل نراوزی ورتا دیکھ سا سیاسی پارٹو پابندیانی نشتا یو بر سرا خو نراوزی وس کوشش تے چی روزی ڈیر حد پوری کوشش کی غلامت ہے کہ بدی مانی سعید سیاسی پارٹو لا سب خبر ادا کری.
دا راتلون کو ٹاکنو دا پارا پا دغ انتخاباتی اصلاحاتو کے ویل شوی دی چی پا کم حلقہ کے دا زنانو اٹونا دا لس فیصد نا کم وی آغا انتخابات با بیا کول شی. خو بیا دا مدنی ٹولن یو غڑے زہیر خٹک وائی چی پا اصلاحاتو کے دا خبر واضح ندا چی دا لس فیصد اٹونا دا پولنگ سٹیشن پا کچ دی یا کد حلقے پا ستبئی. هغه وای چې هر یو پولیس سټیشن کې خزو ته د اوټ اچولو پوره پوره موکا او انتظامات وکړي شي.
زمون خو دا خیال دي چې کم از کم دا اوس چې کوم لاو کې پروپوزل 10% پدی باندې ډیپند د ډیسندینګ نوټس ته دن بس پولیټیکل پارټی سپیشلی اغه ریلیجیس پارټیز مذهبي پارټیان دا غي په اختلاف رائے شته دي. نو مونږ وای چې کم از کم خو 10% خدا د کنسټیټوئنسی په لیول نه تا د پولیس سټیشن په لیول نو هم ټیک دا
دا یادونه ده چې په دغه دستور کې د الیکشن کمیشن دا هم غوښتنه وشوا چې د ټاکنو نه وړاندې د کامی او صوبایي اسمبلی لپاره د نوې انتخاباتي حلقې هم جوړې کړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ یو چرچ یو آخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګودوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چرچونه دي په هغې باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي.
مونږ پخپله دا اوچت کړي دي پارلمنټ کې.
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجه.
زلفي تبلبل شي نخبل يا لراكنا